درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستاسو سلامونه او نیکی هیلې درنه ست کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنه ز کوونکو ستاسو د ټولو درختیا په هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوي اوسئ. درنه ز کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرخلاست وایم. هیله دا چې را سره ملتیا وکړي د درس تر اخره نشي بو او د نن ورځې د ډېرې مهم او لوستل شوی موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اسانۍ سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی او دغه کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته سوې ده نه موږ وایو. لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنې 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک کوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. د دغه کیندونو او څېړنو په لر کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنی د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې. چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللی ودانۍ سرګندې سوي دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمنې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډېر کارېده په هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندنو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلي دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښ وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ ډیره پراخه مدنیت استازیتوب کوي، او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګک اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوې. څه ډول اړیکې وې؟ وستا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې؟ کوم اثر چې لاسته راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګک سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثابتوي یا د هغه اثرو څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګک خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره، او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې، یعنی د منډیګک اوسیدونکو. د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند، چې هغه مهال د انوار مزګه تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندنو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي وو په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاد 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاد دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و، هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پرې شوې. د منډیګک د پرېښودلو په اړه پوهانو بېلابېلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند د اوبو لږوالی، هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل د کورځایونه د پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښودلو هغه ډېر اصلی لامل چې دی هغه جګړې، چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او دغه ځای څخه لاړ سي. نو دلته مختلف عقیدې او نظریې شته چې د میلاد څخه 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښي دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه یې ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولی دي، او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لوامل وه. نو درس په همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې، چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیس سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 5000 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې سوي وي، او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ ایښی و چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر آثار لاسته راغلي دي چې د دې نمایندګي کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللي ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا سوي و. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه مهال خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان، په لویدیځ کې د سیالک تپې ایران، او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کړي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیابه سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي، او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي، تر څو وکولې څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 5000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو وکولای سئ هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږئ او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیله مې منې درنو سکونکو. هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله د چینل ورس هم د لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له ده چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. د زو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی زو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې و هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې
په توګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1908 سپوږمیز کال کې د سمرقند په ښار د سمرقند ښار ونیوه. خوشبني ازبکانو دی د منځنی اسیا څخه تیښې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1910 سپوږمیز کال کې خپله پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیوی، چې بابر شاه په 1923 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت و هغه د منځه وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډېر پر کابل باندې مین و او دلته ډېرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼه کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسېږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او ده د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کېږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کېږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ سو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویله، هغه یې زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1908 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسېږي، چې دغه راپرځېدنه یې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کېږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و.
د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاتون سوی وو. په کندهار کې د خلکو پاتون پر مهال باندې یعنی دغه پاتون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډېر په تنګ کړي وو. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاتون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجي میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې دی یو زړور باتدبیر او هیوادپال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي، د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1920 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب دغه او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستې ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو. نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی واک ته رسیږي. چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله وو او د دې څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم ابدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1920 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د ایران باندې حمله کوي. دغه کوم پلان چې درلودی دغه پلان د امریکا وهولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه څاري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1923 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار ګوښه کیږي او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې واک ته ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي. مګر دی بیا وروسته د د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لامل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر بدی دغه ناروغي لامل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت په یا هوتکی دولت سره ول پاتې رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود چې شاه اشرف واک ته رسېدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1950 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کی و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو درنو زکوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي وو د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وینو. درنو زکوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر اتلون کې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لري رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او وخت مو ترجمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او ایم هیله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان سره ول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره سره ول واکمنۍ و یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کی شخص وو. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او ځانغوښتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هیوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لري چې خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومه چې محمد اعظم خان زوی و هغه ته یې ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1418 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالۍ توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپلې واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډېر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډېر شمېر عرفاني او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل